نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنې فرشته صحاکه ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به مې وي خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع نن ورځم خبرونه ته موضوع ټاکلې ده چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځو او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړ. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنی به هم را سره وي پر هم دغه موضوعاتو به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپلو قدرمنو میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغانو ښځو پر وضعیت خصوصا د افغانو ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او لته محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو په دغه اړه د سنا کاکټ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرزو موضوع ته باسته ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پای رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی کی داریو
ما په وینجو کې کار کوم. ښه عاید می درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته می لاس اوږد نه و. ان د خپل وړو خویندو ورونو فیس به می هم ورکاوه. اوس ان خپل میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکاری لامل می ستر زیات سوای او زما په اړیکو یې اغیز کړای. هیڅ کوم لټولنې حزبېږم دی زما په وړتیا منفی اغیز کړای.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پریښودو ته اړ شوم. اوس چې د کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته یم، له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنونکو وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شمګه وایي چې ښځې د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه ښځې له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د ښځو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمنځه وړو، دا په دې معنا ده چې په ټولو کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټولو کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی دا هم ویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغیز درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنون کې فعالانې هر یوه میرمن ولولہ دی خان او همداراس هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. پایل به وکړو له ولولہ اغلی دی خان نه. اغلی دی خان 2024 کال څنګه ارزوي د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډیرو ستونزو تا سوال ته وایي څنګه کال وو؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال وو، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او خزه د ژوند لډیر سختي سره مخامخ سول. خزه له پولنه نه لا هم حذف سول، لا هم محدودیتونه پډیر سول، لا هم خپل هغه کومه واړه کارونه چې درلودل او کولای سول دغه په مرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظر چې په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول. چې بیرون ته هم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې موږ مطلقه ټول بېکاره سولو، موږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو. چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال وو، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلی دهقان، تا ته به بیا هم را وګرځم. اغلی شمس، تاسو هم را ته وایي چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو د پاره څنګه کال وو؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه جونو د پاره چې په رسنیو کې کار کوي، دغه تیر کال څومره لننګونو ډک وو؟
ډیره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګ قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کوو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو، او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغان نجونې د دې څخه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هیواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هیوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي. ځکه یو څوک چې خپل هیواد کې کله پیدا کیږي، خپل هیواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هیوادونو ته،
موږ به لاړ شو بیلو بیلو نور هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو. خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولی شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2024 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدی چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغوی ونه مانه. یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولی چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولی. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تېرېږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی یو څه نه وظیفه نه شي کولی، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي، کومک دوی نه ګوري. که چیرې کومکونه هم کېږي، هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړی خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ موږ او تاسو اوس ګورو، موږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، موږ سوالګرې ښځې لرو، موږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ په ارمان دي. نو دغسې کال چې اوسېږي، نو موږ د دې کال ته هېڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو، زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي، هره ورځ خلک زیاتېږي. یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي. نو هغوی به څنګه وشي کولی چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي؟ نو څنګه به وشي کولی چې یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و. اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دوی د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځې باید کړکۍګانې دستي او داسې وګونه ګوري. خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې. یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه را منځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنی محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې که قرآن کریم کې که اسلام هم را وړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته، شتون لري. که حجاب جوړي، ښه حجاب خو مخکې دینه افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دینه جمهوریت کې هم داسې وو، امارات کې هم داسې وو. څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب وو، اوس هم همداسې به حجاب استو، ځکه حجاب خو ته څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجابي. یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره، یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږېږو تمام ورځ، یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلکي شی وکړي، نو دغه باندې بیا دوی وغږېږي. یو داسې یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2024 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي، نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشو.
مننه غلی شمس ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم را وګرځو ستاسو خبرو ته زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره د غوریدونکو برا واخلو د دوی نظر یا پوښتنه به هم را واخلو بیا بیرته به را وګرځو د خبرونه باسته سلامونه خپل نوم راته وایل کوم زی مړی کنیولې
زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت سره ټلیفون کړی دی ستاسو ملمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم زه د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د شوزو راتو ان شاء الله برعکس لکه دا خوند یو خورکی چې اشاره وکړه زه هم د لغه مکتبو ما سه واقع مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غوښتل چې د مکاتبو پانتونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نه په 2023 نه بلکې د 2023 د اگست سه
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبره قاته شوې په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزې ده بیا به هم د خبرونه په لړ کې ک تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې برته هم موږ سره وصل پات شي او اړیکو نیسئ زموږ تخنیکی همکارم کوشش کوي چې تاسو ته برته زنګ دروخي تر دې چې د اوریدونکو ته برته ورګرځو ور به شو غلې دیقان تاغلی دیقان 2023 کال سره د دوه نړۍ بندیزونو پر خزو باندې شاوخه په افغانستان کې خزي څومره شاته پاتې شوې څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیز وکړي
نسبت تیرو کلو ته او د سکل محدودیتونو په خصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیر بد اغیز درلودلې په کورنۍ ژوند باندې په ټولنیزو برخو کې په درکل یعنی په میرمنو باندې ډیر بد اغیز درلودلې دا محدودیتونه چې کله وزکیږي چې وزسول انجینر تعلیم نه بیرته پاتې سولې له وظیفې وویستل سولې له کڅنګه چې هغه شمس ویل تاسو ویل نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور دي دغه د یوازې د نارینه لپاره نه خزر لپاره نه بلکې نارینه لپاره کار هم نشته د ځوانانو لپاره دا مهاجرت زیات کړای دا کله چې یو کورنۍ یو نور لډیرو بیکاری نه دي ته مجبور کیږي چې باید خپل ځوان زو یا خپل ځوان خاوند ولېږي مهاجرت ته او کله چې پلار کې مړ کیږي دلته کورنۍ به سرپرست پات کیږي یتیمان کیږي مشمن یتیمان کیږي میرمنه کوند کیږي نو دا میرمنه مجبوره ده چې خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي د خپل خلکو ستونزې حل نکړي نو منګه به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري دا اوس ډېر کسان پیژنم چې یا ډېر کسان لیدلی دي چې پتیرو میاستو کې وظیفه درلودله خو اوس مجبور په کور ناشتي په خوای لا سرور ته پلاتن وکنو حتی خپل ضرورت پوره کولای سول د خپل خور مور ضرورت پوره کولای سول مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوې محدودیت جوړ کړای دا مجبور دي په کور کې پاتې خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي او پلار ورور دومره د دې توانای نه لري چې دغه ضرورت پوره کړي لکه اغلی شمس ویلې د منګه دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکړي برعکس دی غواړي چې نړیوال خوشاله کړي ټول فکر هم داسې ده دوی کله چې بهر ځي یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي خو دوی برعکس دوی په هموغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي دوی ته هیڅ فرق نه کوي دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي او دا چې د افغانستان خلک سره کم کیږي دا هیڅ ورته مهم هم نه ده نو زما په یو ډیر بد کال وو
مننه غلی دیقان بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکی همکار بیا هم شارکوي وای چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه دی، دغه به راواخلو بیرته به موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مو اړیکه نیولی؟
تاسو ته ډېر سلامونه وایم. ستاسو دایمي اوریدونکی چې توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو او میلمنو او ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب، خپرونې ته ډېر ښه راغلی. د خپرونې موضوع به تاسو اورېدلی وي که په دغه اړه څه ویل لرئ. 2024 کال د افغانو ښځو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوئ د ښځو دپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل، د ښځو دپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند ده او مکاتب بند دي، دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2024 کال دغه یو، بلکې درویشتم و، تقریبا 2020 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 2023 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار و چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلی شي. نو دا باندې موږ هم ډېر یو، ځکه چې موږ خوندې لرو، موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د ښه برخه دي. خو البته اسلامي عمارت هم د دې هڅه کوي چې د دې دپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري، البته دا به یو مخکې کار وي. نو موږ به نه یو په خبر، خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو، موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي او دوی د وطن دپاره خادمین او
توخی صاحب په دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخه کې کار وکوه، دا هغه څه وو چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډیر سخت ضرورت وو. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډیری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي او افغان سړي خپلې میرمنې خپلې خویندې خپلې میندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي، یا دا به خی او کدا چې خپل افغان خزه په خپل پخو ودرېږي او صحیح برخه کې کار وکي او خپل خویندو میندو ته بیرته دوی خدمات وکي، په دې کې څه عیب وو؟ په دې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو؟ او یو کال، دوه کال، درې کال ډیر کم نه دی، دا ډی یو عمر دی، یو وقفه، یو خالیګه راځي په یو په یو سیستم کې. تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو خپل اطمان په کور کې خور لور مور لري کوو غواړي خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو لیا خ بوله یو که خزینه ډاکټر ته
دا خو به خي جواب واضح ته خورقي جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري د ښاغې ته ښه حال وي لای شي. را به سسته دي پښتني جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري. البته په لري اینده کې خو خامخا لري، خو بیا هم تر اوسه پورې د دې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزمر دلته یو کلینیک لرو د شاجوی پولیس والی کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته، خو بیا هم پخوا دغه سوي دي، روزلې سوي دي، دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې. خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي او په ډېر لري آینده کې. نو بیا ممکن که وضع دغه سي لکه دا اوس ده، نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لري ورسته معلوم شي. اوس فلحال خو به نه وي، خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري. له پرونه راهیسې دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې، بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم، بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2025 کال زموږ دپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي، او یو ډېر
لوی
سیلابو څخه بچ کالی. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري، او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شي، په خوشحالۍ کې تېر شي. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې، خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه، یو ځانګړی سلام.
مننه له توخی صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس، د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم واورید. ډیری په افغانستان کې ډیری نارینه اوس هم له دغه سترګې پټې چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې ښځو پورې تړاو لري، او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و، خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي دغه بندیزونو پر وړاندې، د خپل خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې، او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډیره زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا دې اوریدونکې خبرې چې ما واورېدې، خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی، او موږ یعنی د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو، صحیح اشاره وکړو، زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅ کله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي، هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه پلاس یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي، یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلیدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلي دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو فرشته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بیلابیلې غونډې ونیول شي، کانفرنسونه ونیول شو، خو بیا هم هغه دوی هغه اوریدونکي نه ول، طالبان اوریدونکي نه ول، د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو، په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخې چې دي، دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورې که چیرې همداسې دوام ولري، همداسې ادامه ولري، نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم ووسو چې هیڅوک به هم نشي کولای چې خپل ښځې ډاکټر ته وي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه، نو دوی ته تعلیم څه سره دي؟ کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل، حکومت ښځه به حجاب تللې ده، دا څوک چې ډېر قید مولي سي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي. موږ تاسو به دوی خصه ول حجاب وکړي. موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو، په کابل کې هم حجاب وو، په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغانانو باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره، او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې ولانه نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي یا به ماته کوم مشکل جوړ شي، ماته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نه شي کولای. ګورئ، د خپل ځان ساتل فرض دي، او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم، شاید سبا ورځ ماته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ داسې افغان ورونه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي، د خپل د یو خور، د خپل یو ښځې، د خپل د مور حق پورته کړي، نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل، موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی، حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دغه سي ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غاښ خپل پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غلی شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او سړي د آزادۍ حق ورکړل شوی که چېرې یو ښځه هم په آزاده توګه خپل غاښ پور تکلیف نو هغه کولای شي چې ډېر در یعنی د هغې اورېدونکي اوسېږي مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرې ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هېڅوک هم د هغې اورېدونکي نه ول
مننه اغلی شمس دغه خبرو ته به بیا راوګرځو مننه یو اورېدونکی بیا هم د تلیفون په لیکه راسره دی سلامونه خپل نوم راته ووایه له کوم ځای مړیکه نیولې ده
مننه خدای دې خوشاله په خوردیانې سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس
مننه کور ودان خپل نوم راته وایې لکم زی مړی کني ولې ستاسو غږ زنه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه د خپل نوم راته یو ځل بیا وایې لکم زی مړی کني ولې
نظر مې ده خوردیانې چې په وطن کې خوشاله امن دی او دغه د شوزو پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې مکتبونه یا لکه او د کاروبار جوړ شنو خوشا هم اندی او دغه خبره نن سره کوله
تاسو له نیمروز ولایت نه مونږ ته زنګ وخلای دی دا راته وایي چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوي تاسو د ښځو لپاره دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده څنګه ارزوي خپل کلی کې ډاکټران لاري وس صحي کارکونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته ده چې صحي کارکونکي بنئ خزینه ډاکټران نوی په دغه غاړه راته وای
خوریانی او خدای دې د خیر سره دغه سیامن فزا دغه کې ان شاء الله خدای تعالی مې ربانه دی چې دغه د شوز مکتبونه یلا شي زموس ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلا شي او په دغه دغه ما چې سو په کارو کې شوز وګمارل شي او شکارونه به شي کیږي او نو بس ان شاء الله ډاکټرانو په دغه کې موضوع کې یعنی معنا ډاکټرانی او نرسانی په دې کې برخه واخی کارونه وکي ان شاء الله بیا نو نوی راتلونکی ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي
او څنګه ارزوي تاسو 2023 کال کې دغه بندیزونه پر خزو باندې خول خنو تاسو په نظر دارته وای
نه بندیزونه خوشاله دي چې ولې چې موږ په نظر خدا بندیزونه چې دي ډیر تاوان کوي ولې چې ارشي په سیوا د خیر چې سیوا څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کیږي
مننه کور ودان لدی چې مو اړیکه مونې ولې وو خپل نظر مو را سره شریک فکر کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه کې را سره دی سلامونه خپل نوم راته وایې کوم چې مړی کني ولې فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکو په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن بیرته به هم وګورو کا اړیکه وصل شو ور سره خو ترغه مخ کې چې اوریدونکو سره اړیکه ونیسو ور به خپل قدرمنو ملمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو اغلی دیقان د خزو څنډ کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور کې نه ول له هر اړخ نه دوی به برخې کول دغه د رواني اړخ خزي څومره خزي زوروي د وس خزي په کورونا ستدي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري دغه اقتصادي ستونزې سره سره او نور ستونزې سره سره افغان خزي له څومره رواني ستونزې سره مخ دي
د خزو به برخه کول دی ټولنې لپاره یعنی د هغه ټولنې لمنځه وړل دي چې موږ به ډیر زرش دي د حادث بل حادثي شاهدان ووسو پر ډیر نږدې وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هیواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هیواد ده چې هغې کې سواد ډیر کم ده یعنی خلک ډیر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولای حذفي کې په هر لار چې وو سيږي مې دغه مېرمنې سره مېرمنې نصيحت ولای له ټولنې نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همداري چې ملک مخکمه چې ما ویلې واغله شمس ویلې رواني مشکلات زفت زیات دي بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره د بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لري پاتې کېدل یو ډیر لوی ضربه ده د اوسنۍ وضعیت اوسنۍ محدودیتونو د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډیره زورول ده ډیره بده ضربه یې ورکړې ده نجونې کورنۍ مجبورې دي د دې لپاره چې دغه یو پیو نحوه باندې وړي خپل کورنۍ باندې فشار کم کړي نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران زښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپل روحیه یې له لاسه ورکړې ده که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري مجبوره دي چې باید یوې خواته لاړ شي کله چې یوې خواته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوس هم دي چې درس ته هم د خارجته هم د درس لپاره نه شي تللی بهر له هېواده اجازه نه لري نو دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده ډېره د تاسف جای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي هېڅ کار هم له لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته انفجار نشته جنګ نشته ده مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني نه بهرانیان یې ویني نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی بند یې جوړ کړی ده بس خلاص نو هیڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یو خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده له جنګ نه هم بد ده له انتحاره هم بد ده او له انفجاره هم بد ده
ډیره زیاته مننه اغلی دیقان څنګه چې تاسو هم پر خپلو خبرو کې اشاره وکړله دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخت مخکې واده کول او پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني که اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کیږي بل موضوع نشته یا بل کار نشته بل مصروفیت نشته کورنیو ته هم همدغه یو لاره خلاره ښکاري او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی پوښتنه بل اغلې شمس نو کومه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا دې ټولنه د پاره څومره لوی ناورین کې د شي پرتلونکو کې د چي وړي انجونې وديږي د کورنۍ او د پاره د ماشومان او د روزلو د پاره دا څومره لوی ناورینی
فرشته جانې اجباري وادونه د افغانستان کې ډیر زیات ډیر شوی دي حتی چې ډیر زیات کچې په کلیو کې ده موږ تاسو دې صاحبان یو چې موږ ګورو چې انجونې په ډېر کم سن کې واده کیږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کیږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې موږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغان نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي، د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاون، راتلونکی خاون یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده، څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړه نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 16 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت دې اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خو دا ټول دې ته راګرځي سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وای وای ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي تر اخره پورې؟ خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو سره یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوس باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی، باید یو ځل خو یې وګوري چې ایا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي، هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینه سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، د یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. ښایي دا چې تا خوښه نه ده، ښایي تا څوک خوښ دی، ایا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې یو نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته دي، چې اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ ګورو، اوسنی حکومت ګورو، کورنۍ ګورو، چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زموږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګورئ، په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چیرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، خو که چیرې موږ ته حق راکړل شي، که چیرې موږ ته
کچیر حق حقدار ته ورسول شي، کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی، خو خو حجاب کوو چې کله اجباري واده نه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په زور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم توان نه لري، یعنې توان نه لري چې هغوی ماشوم
پیدا کړي.
څنګه باندې په دې مشکلاتو باندې سرګې پټې نه کو.
مننه کور ودان غل شمس د خبرونې ورسته شی بی دی، فقط یو اوریدون کې برا واخلو ځکه چې ډیر منتظر پات شو. سلامونه، خپل نوم را ته ویل کوم زماړی کني ولې.
السلام علیکم پرشتہ صحاب،
مهرباني د خبرونې ورسته شی بی دی که خپل نظر وای. مهرباني،
بالکل په خبرونې پای شی بی دی.
مننه کور ودان له نظر نمو. یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو. نور د خبرونې وخت مو خلاص دی، سلامونه، خپل نوم را ته وای.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهره هستم، با شما صحبت میکنم. باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شوم، اما متاسفانه که وصل نشدم. اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد. ما هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 برای زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهرا جان، خوش هستم که شما را در برنامه داریم. نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروز ما شریک کنه.
از اندل سلامت بشین، تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های طبی را محدود کردن. و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن، در این بار مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم. و امیدواریم بود و میخواییم بخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقتی سر چند گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دیگه هم به گفتن دارین مهربانی.
از اندر سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دادین. واقعا هر خواهد زیاد است، آدم نمیفهمه چی بگویم. میتونستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگین که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترینش این بود که ما یعنی در سالهای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سالی بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیر زیاته مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه تر دې شی بوره سره مل وي. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمانه غلی هيله شمس او غلی ولولت قان را سره وي. مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه اوریدله. خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لاس پرم. خدای پامان.
دز ما مل ماو کله ته کله قامت دی را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می ستر گو ترنا وی کله ل ستر گو د دوش کو رلو پاولیو پشان ورن او په بار خو باندې ځلا وی ته خو هر وخت زماشنا وی ته خو هر وخت زماشنا
پاکلو او باندو کی څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
سړګیا مکو نورا یارانا زړګیا راته کړې دانا دانا زړګیا مکو نورا یارانا زړګیا مکو نورا یارانا زړګیا
شگی وال پرغیستا مینا ورکلی ور کړي کښې کی وان پرغیس ته مینا ور کړي کښې کی وان پرغیس ته مینا ور کړي ځان بکړي ترې نظرانا ځړ گیا مکوا نورا یارانا ځړ گیا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ